kuna
السلام علیکم ستریم شي د مشال ریډیو خبرونه دی په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې د 2 نه تر 3 بجو په دې خبرونه کې مو ز منوشا کوربایم نیکه هلې او پرځونه مې قبول کړي د دې غړې په اولنې نیمای کې درته یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو او په دویمه نیمای کې هفتوار خبرونه تاندې هلې اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زمونږ همکار مجید بابر یې درته وایي
ستړي مشهورم به د مشال د خبرونو سرټکی په وانه کې د وزیرستان ولسی پاسون د سور لاندې د امن لپاره احتجاجي پرلت نن په درېم ورځ هم دوام لري د کراچۍ زندانونو څخه پرن شو خاصه د پاسه 300 افغانان خپل هیواد ته ستانه کړل شوې دي د اوکراین وزیر اعظم دینس شمهایل وای چې روس د اوکراین نه د ماينونو یو لوی ساحه جوړ کړی او ستمشال د خبرونو تفصیل په وانه کې د وزیرستان ولسی پاسون د سور لاندې د امن لپاره احتجاجي پرلت نن په درېم ورځ هم دوام لري ځینو پښتنو سیاسي ګوندونو او پښتون ژغورنې غورځنګ د جنوري پر شپږمه د ولسی پاسون په نوم د امن لپاره د پرلت شروع کړي دوی حکومت ته پرلت ختمولو لپاره لس غوښتنې ورکړي دي ورته ویلي چې دا بلوړو پوړو چارواکو تر سوي په دغه غوښتنو کې په سیمه کې د امن پر ځای کول په وانه کې د خو طالبانو دفترونه ختمول په هر قسمه وسلو او د تور شوشو په گاډو بندیزونه لګول او په انګور دا په شناختی اسنادو د تګ راتګ اجازه شامل ده پر لټوال وای احتجاج به تر هغه دوام لري چې تر کومه حکومت د هغوی غوښتنې نوي منلي بل خو د سویلي وزیرستان انتظامی چارواکي وای چې د وانه احتجاجي پر لټ د مشرانو سره مذاکرات پیل کړي دي او سیمه کې د امنیت لپاره پوز او پولیس په شریکه ګامونه پورته کوي د یو بل راپور تر مخه د بنو ډومیل سیمه کې پرون په وسلوال برید کې یو پولیس والا وجل شو زای چارواکو مشالې جوړ ویل چې پرون وسلوالو په ډومیل سیمه کې د پولیسو په ګاډي هین ګرنیډ یا لاسي بم غورځول او په تیخته کې بریالي شوي بل خو د خیبر پښتونخوا پولیسو پرون په ټوټر باندې لیکلي چې په لکی مروت کې وسلوالو یو ټریفک پولیس سرتیری په ډزو جوړول کړي د بریدي مواري چانه ته منلي خو له دې وړاندې په پولیس سرتیرو د یو شمېر ژوندونو د مواري تحریک طالبان پاکستان منلی و د پیښور د پولیس د ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي پرون په سربند سیمه کې د سلور وسلوالو د وجلو دعوه کړې د پولیسو لخوا مطبوعاتو ته ورکړل شوي معلوماتو تر مخه وجل شوي وسلوالو تعلق ناقانونه ګرځول شوې ډلې سره ده خو پولیس دا نه دی ویلي چې دا ناقانونه ګرځول شوې کومه ډله ده خو پولیس وایي چې له دوی څخه یې وسلې او لاسي بمونه هم ترلاسه کړي دي د دوی په وینا د سی ټی ډي سرتیري د خفیه معلوماتو پر اساس د سربند څنګه سیمې ته ورغلي ول چې وسلوالو پرې ډزې وکړي په ځوابي ډزو کې سلور وسلوال وجل شوي او نور په تیښته کې بریالي شوي په سواد کې پرون په یو جرګه کې پریکړه شوې چې په ملکن ډیویژن کې ټیکس ورکولو ته تیار نه دی او باید حکومت د ټیکس لګولو فیصله ونکړي پرون د سواد په سنگوټه کې د جماعت اسلامي سوري لاندې د ځینو سیاسي ګوندونو د تاجرانو اتحادي مدني فعالانو د هوټل اسوسییشن مشرانو لوی جرګه وشوه په دې جرګه کې په صوبه کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي موجود نه وو د جرګې ګډونوالو له مشالې سره په خبرو کې ویل چې د روان کال د جون میاشت څخه په ملکن ډیویژن کې ټیکس ورکولو ته تیار نه دي د جرګې مشر کونکي د جماعت اسلامي خیبر پښتونخوا مرستیال امیر او پخوانی صوبائی وزیر نایت الله مشال لیټو ویل چې په صوبائی سملای کې یو قرارداد وړاندې کړی او په ټولو پرسلای شوی ول د کدوی له مرکزی حکومت غوښتنه کوي چې په دې لړ کې قانون سازي وکړي چې د ولس بیکاری ختم شي دا خبرونه تاسو د مشال لیټو نوري د کراچۍ زندانونو څخه پرون شاوخوا 350 افغانان خپل هیواد ته ستانه کړل شوې دي د افغانان له تیرو 15 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندانونو کې بندیان وو او عدالتونو د دغو د خوشي کولو خپل هیواد ته ستنولو امر کړی وو د هغه افغانان دي چې د پولیسو په خبره د قانوني اسنادو نه لرل په تور نیول شوي وو د نیول شو افغان کډوالو وکیل یې منی د کاکړ پرون مشال لري تو ویل چې په دې کې شپږ 50 مېرمنې او 3 سلويخ ماشومان هم شامل دي
په هغوی کې د کراچۍ او حیدرآباد مختلفو عدالتونو د 590 کسانو د رپورټ آرډر کړی وو په دې افغانانو کې د کراچۍ د مختلفو جیلونو څخه 301 کسان چې دي د ښځو او ماشومانو په شمول واپس افغانستان ته ولېږل شول
د افغانان له هغه وروسته پاکستان ته وړیدلی وو چې طالبان د 2023 میلادي کال د اگست پر 15 پر افغانستان واکمن شو. له هغه راهیسې له دې هیواد څخه د خلکو د وتلو لړۍ روانه ده. د اوکراین د وزیر اعظم ډینیس شمهایل په وینا په اوکراین کې د روس د جګړې د هغوی په هیواد کې د 2,500,000 کیلومترو په اندازه د ماینونو ډکه ساحه جوړه کړې ده. شمایل د جنوري په 8 د جنوبي کوریا له یوناب خبري ایجنسی سره په یو مرکه کې ویل دا اوسمهال په نړۍ کې د ماینونو تر ټولو لوی ډګر دی. د شمایل په وینا د ماینونو دا ساحه د اوکراین د ټولو ځمکې له 20% زیاته برخه جوړیږي. هغه وویل دا نه یوازې د خلکو تګ راتګ ستونزمن کوي بلکې په کرنه کې چې زموږ یو له مهمو صنعتونو څخه دی د لوی خنډ لامل کیږي. وروستۍ خبر د لوبو په اړه، سبا د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د یو ورځنۍ لوبو سیریز په کراچۍ کې پیلېږي. په سیریز کې به درې لوبې کیږي او دا ټولې به په کراچۍ کې وي. دویمه لوبه به د جنورۍ په 11 او درېیمه به د جنورۍ په 13 کیږي. د مشال د خبرونو پای.
دا و مجید بابر چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړل، او اوس ورزو د ریپورټونو لړۍ ته. د جنوبي وزیرستان د خلکو د احتجاجي پرلت نن دریم ورځ ده چې د امن د غوښتلو لپاره یې د واڼې په بای پاس چوک کې پیل کړی دی. د ځینو پښتنو سیاسي ګوندونو او پښتون ژغورنې غورځنګ د جنورۍ په 6 د جنوبي وزیرستان په مرکز واڼه کې د ولسي پاسون په نوم د امن لپاره مظاهره وکړه او پرلت یې پیل کړ. په دې مظاهره کې زیات شمېر ځایي خلکو، ګڼو مخورو، قومي مشرانو، سیاسي سیرو او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو هم ګډون کړی. بلخوا د جنوبي وزیرستان ضلعي انتظامیه وایي له پرلتوالو سره خبرې کوي او د امنیت لپاره یې چټک ګامونه پورته کړي. تفصیل د اشتیاق مسید رپورټ کې اورو.
د سویلی وزیرستان اوسیدونکي په خپل خورا د امن غوښتنه د پورا پونه بای پاس چوک سیمه کې په احتجاجي درناک دریم ورځ هم پلتۍ وهلې دي. د وزیرستان ولسی پاسون احتجاجي درنې یو مشر او د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزي کور کمیټي ممبر مولانا زینت الله اغوان د خپل غوښتنه په باراکښې مشال ریډیو ته وویل.
بی سی او، ای سی او، او ڈی پی او دا روغلی وی دوم مذاکراتی سیشن وشه پدې کې مشکې مې غوښتنې ورکړې وی لاس ملاقات نه مشتمل وی چې په دا به تاسو عمل وکې. بیا دوی ویل چې راځنه کې سدا دی چې میز واز ډر کمپ کې ورسی جی پاکې د های اتارټیز کوپریشن ډر ضروری دی. نو پاګه والا سره مستا میز د ملټری او ای جی ایف سی چې کوم دی هغه ملاقات تر سره کوي. نو د ملټری طرف نه ای جی د ایف سی کمانډنټ دا د وسره ترسي ډی سی او ډی سی ډی پی او دا و موجودګی کې ډیسکشن کیږي. او دا ځل د کاغذ خبره نشته، په لیکلي باڼه باندې باور ه نه غوړي. میر عملی امن غوړي چې میر وویني چې تونه جوړه شپلا نه جوړول غوالا وویني چې لږ دشتګرد د اقدامات وشپل دفتر نه ختم کول دشتګرد
د امن غشتنه د پورا په احتجاجي درناکشه نوش د وڼا سیمه یو تاجر سیف الرحمن وزیر خبره هم وروي.
جمشیدان
دیوانا سیمینا د عوامی نیشنل ګوند یو غړی انور خپلواک ویایي چې د پاکستان ریاستی ادارو د امن قائم سوتل د پورا عملی ګامونه پورته کړي نوي تر هغې وخت پورې وو د دوی احتجاج راوون وي.
اول رزنا مشتا بتهاش جوت خلق رو غلای دای او ټول خلق د امن رغبت راګه کبیل که حتی چې د کندورون چې کیم کاروبري خلتای د دې د پرلت د پورا خپل بازارینا بان کړل چې میجو د امن رغبت راګه کوي. میج د انګورډي شکی دارو دینا هبان کړل چې ترتی پر میج مطالبه عملی نوی حل شوی. په خبره باندې درته داخل کی کی نسوتی پولیس ته په هر ځبنه چې کیمه چوکۍ دی پاغه دکشینی چې میچ څو مطالبه حل شوی نوی دا.
مشال ریڈیو چې د وزیرستان ولسی پاسون احتجاجی درنې وشتنه په باراکشه د لوئر سویلی وزیرستان ضلع مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کونډی سره تماس ونیولی. هغوی وویل دی وزیرستان ولسی پاسون احتجاجی درنے مشرون مشال ریڈیو تا دا ہم وویل چې کده پاکستان حکومتی چارواکیو د دوی وشتنه زر و نه منلی بیا به دوی د لوئر سویلی وزیرستان ضلع نه د ډیرا اسماعیل خان ضلع ته مرکزی لار تاړلې بنے با مجبور وی. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ډیرا اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو خبرونی دی. د خیبر پختونخوا د بنو په ډومیل سیمه کې د وسلوالو برید کې یو پولیسواله وجل شوی او یو جوبل شوی دی. پولیس وایي د ترهګرۍ ضد پولیسو څانګه کې یې مقدمه درج کړې او د لټون عملیات یې روان دي. بلخوا ځایي خلک وایي چې دوی یوه جرګه کړې او په هغې کې فیصله شوې چې د پولیس سره به په عملیاتو کې مرسته کوي او په سیمه کې به شرخواخي نه پرېږدي. په دې حکله تفصیل له سیمې زموږ خبریال عمر وزیر راکوي.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د دسمبر په اوومه بنو ډومیل کې د وسلوالو په برید کې یو پولیس سرتیری وژل شوی او بل ژوبل شوی دی. د ډومیل اوسیدونکو پولیسو مشال ریډیو ته وویل چې ډوګر عمر ځای سیمه کې پولیسو په موټرسایکل سپارو کسانو ته ودرولو اشاره وکړه چې سمدستي یې په پولیسو ډزې وکړې، یو پولیس یې ژوبل کړ. دوی وایي چې وسلوال دغلته یو کور ته ننوتل چې پولیس پسې لاړل، نو دغه مهال ډزو او لاسي بم میشتو کې دویم پولیس سرتیری ووژل شو او وسلوال په بورکې کې وتښتېدل. د ډومیل پولیسو یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې تر هغه ضد پولیسو مقدمه درج کړې او کور په کور دغلته د وسلوالو د لټون عملیات روان دي. د ډومیل اوسیدونکي او دغلته د جرګې یو غړی سفیان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې ځایي خلکو جرګه وکړه، پولیسو سره یې ملاتړ کړی، د وسلوالو نشاندهی یې پولیسو ته کړې او دوی د غلطه امن غواړي، د امن خرابونکي سیمه کې نه پرېدي. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې په دې وروستیو کې په پولیسو او امنیتي ځواکونو د وسلوالو لخوا بریدونه زیات شوي چې اکثره یې ذمهوري تحریک طالبان پاکستان منلې. بل طرف وسلوالو ضد د پولیسو او امنیتي ځواکونو ځانګړي عملیات هم دوام لري. د جنوري په 15مه امنیتي ځواکونو چارواکو په وینا جنوبي وزیرستان واڼه کې امنیتي ځواکونو او خوفیه ادارو لخوا په ګډه عملیاتو کې د تحریک طالبان 11 وسلوال وژل شوي ول. هم په یاد ورځ ډیرا اسماعیل خان کې بیا وسلوالو لخوا پر پولیسو برید په نتیجه کې 15 پولیس والا ژوبل شوي ول چې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې و. د دغه نام نیزید خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې ځایي ولس لخوا د امن پاسونونه هم روان دي. ځایي خلک حکومت نه غوښتنې کړې چې د وسلوالو بیا فعالیتونو او بریدونو مخه دې ونیسي. د جنوري په 2مه نیټه وزیر اعظم شهباز شریف دفتر د ملي امنیت کمیټي تر غونډې وروسته په خبر پاڼه کې ویلي ول چې پاکستان د خپلو خلکو د خوندي ساتلو حق لري، د پاکستان په هر انچ خاوره به خپل خود مختاري قائموي او د ټولو هغو ډلو په ضد به کاروایی کیږي چې تشدد کول غواړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا مونږ هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه کوو. زه فرهاد شینوارم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په سوات کې ځنو سیاسي ګوندونو، د تاجرانو اتحادیه، مدني فعالانو، د هوټل اسوسییشن او قامی مشرانو په ګډه یو لوی جرګه کړي چې پکې یې په ملکن ډیویژن کې د ټیکس لګولو خبره رد کړې ده. د سوات په سنگوټا کې شوې دغه جرګې صوبایي او مرکزی حکومت ته خبرداري ورکړې ده چې روان کال د جون میاشتې نه په سیمه کې د ټیکس ورکولو ته تیار نه دي. په دغه جرګه کې د خیبر پښتونخوا واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو ګډون نه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د 25م آئینی بدلون لمخه د روان کال جون میاشتې نه به په ملکن ډیویژن او په خوانی فاټا کې د ټیکس نه اخیستو نیټه ختم شي. بلخوا مرکزی حکومت تر دې دمه په ملکن ډیویژن او قبایلي ضلعو کې د ټیکس لګولو یا نه لګولو په اړه څه فیصله نه ده کړې. تفصیل سوات زمون خبريال نیاز احمد خان راکوي.
سوات سنگوټک کې د جمعه اسلامي لخوا جوړ کړی شوی لوی جرګه چې پکې د ضلع سوات پاکستان پیپل پارټي، عوامي نیشنل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، جمعیت علما اسلام، پاکستان مسلم لیگ، قومی وطن پارٹی مشرانو ورسره، د تجارتی اتحادی غړو، د هوټل اسوسییشن استادو، د تعلیمی ادارو اتحادی مشرانو ګډون وکړو. جرګه کې مشرانو په سوات او ملکن ډیویژن کې د ټیکس لګولو او امن او امان په اړه تفصیلی ویناګانې وکړې. وروسته د ملکن ډیویژن تجارتی اتحادی مشر د منګوري عبدالرحیم مشال ریډیو ته وویل چې ول دوی د سیمو کې ټیکس ته تیار نه دي.
زه دا خبره کوم چې په دې وجه موږ ټیکس ته تیار نه یو چې موږ د 47 پاکستانیان نه یو، موږ د 69 پاکستانیان یو. او موږ چې کوم دې دا خبره کوو چې زموږ ته دلته بنیادی سہولتونه نشته، زموږ په اوبو باندې موږ ته ریلټی نه ملويږي، زموږ په ځنګلاتو کې موږ ته کوټه نه ملويږي، زموږ چې کوم دې مادنیات دي هغه دلته مال حکومت سره کوي. دلته خو د پاکستان زه تباہ و برباد کړم، زه بکاری کړې ما، زه د طالبانیزیشن، زه فوجی آپریشن، سیلابونو، زلزلې، کرونا، ډینګي او بیا مصنوعي دهشتګردي. لہذا دې حکمرانانو ته هیڅ قسم نه چې په ملکن ډیویژن باندې ټیکس ولګي.
په دغه مهال د پاکستان پیپل پارټي ضلع سوات مشر ایر پار چټان وای چې دغه جرګه په سیاسي کچوا، خو ټول سیاسي ګوندونه په دې خبر اتفاق کوي چې ملکن ډیویژن کې به د ټیکس لګولو مخالفت کوي.
موږ دا کمپلیټلی مسترد کوو. په دې کې پی ڈی ایم حکومت پارټي او نظریات ورسته دي. اول د سوات دی، د سوات د خاورې خبره ده، د سوات د ملکن ډیویژن د قوم خبره ده، ورسته سیاست دي، نظریات دي. لہذا د میډیا په ذریعہ باندې زه حکومت پاکستان ته، ادارو ته، صوبائی حکومت ته او وفاقی حکومت تکم چې د پی ڈی ایم په شکل کې راستي، ټول د کولا او کلیئر میسج ورکوم چې رب مطلب منګ بالکل د ټیکسز مطلب دارې متحمل نه یو او دا من کمپلیټ دی مسترد کوم.
جرګې مشري کوونکی د جمعه اسلامي خیبر پښتونخوا مرستیال امیر او درنه د صوبای اسمبلی ممبر پخوانی صوبای وزیر نعمت الله وای چې دوی غوښتنه د صوبای او مرکزی حکومتونو په ګډه ده.
ګوره زمونږ د امن چې کومه مسله ده نو هغه خو د صوبای او د مرکزی حکومت او زمونږ چې کوم سکیورټی ادارې هغه سره هم تعلق لري. دا ټول نه موږ مطالبه او چې د کوم د ټیکس خبره ده نو موږ صوبای اسمبلی نه ټولو پاټو یو متفقه قرارداد منظور کړی، ما پیش کړی او ما لیکلو، ټول پارٹو را سپه اتفاق کړي. حکمران ګوند په صوبه کې کم نه غیمنا سره اتفاق کړي، مرکز کې کم صوبه حکمران ګوند په هغه باندې اتفاق کړي. موږ مطالبه کوو چې موږ ته دي د ټیکس حواله سره قانون نه ایکسټینډ کیږي او په هغه دی وفاقي حکومت قانون سازي وکړي او د خلکو د بیچینی د لری شل شي.
لوی جرګې ورسته اعلامیه جاری کړه شو چې پکې ویل شول چې ملکن ډیویژن کې د ټیکس لګولو په ضد به که ضرورت شو نو هر قسمه هړتال او احتجاج کوي. بلخوا صوبای حکومت هم د مرکزی حکومت نه دا غوښتنه کوي چې ملکن ډیویژن او پخوانی پاټا کې د راتلونکو لسو کالو لپاره ټیکس نه لګوي. په یادو سیمو کې د ټیکس لګولو یا نه لګولو په اړه مرکزی حکومت تر دې دمه څه قسمه فیصله نه ده کړې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو اوري. زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
د مشال رادیو خبرونه اوري. د کراچۍ له زندان څخه خواوشا 300 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړل شوې دي. په دغه کې زیاتره خزي او ماشومان وو. دا هغه افغان کډوال دي چې تیر کال پولیسو په دغه خار کې د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولې وو او مقدمه پی جوړه شوې وي. په کراچۍ کې د دغه افغانانو وکیل منیزا کاکړوای عدالت د 1529 کسانو بیرته افغانستان ته د استولو امر کړی وو، خو د گاډو د کمښت له وجې دا وخت صرف صد پاس درس وکړوال ستنوي. تفصیل کراچۍ نیاز علی خان راکوي.
د جنوري په ومه د کراچۍ زندانونو څخه شاوخوا 300 او یو نور افغانان افغانستان ته روان کړی شو. په کراچۍ کې د دغه افغانانو وکیلې منیزا کاکړ اډوکیټ د جنوري په ومه مشال لیډیو ته ویلي، په دې افغانانو کې شپږ 50 مېرمنې او 35 ماشومان هم شامل دي، او په دې ماشومانو کې د 3 کلونو ماشومان هم چې روان کال د جولای میاشتې راهسې د کراچۍ په زندانونو کې بند وو.
د کراچۍ او حیدرآباد په جیلونو کې کم افغانان د قانوني اسنادو نه لرلو په تور کې د ښځو او ماشومان په شمول بندیان وو. په هغوی کې د کراچۍ او حیدرآباد مختلف و عدالتونو د 590 کسانو د ریپورت آرډر کړی وو. په دې افغانانو کې د کراچۍ د مختلفو جیلونو څخه 301 کسان چې دي د ښځو او ماشومانو په شمول واپس افغانستان ته ولېږل شول.
منیزا کاکړ زیاته کړی چې دغه افغانانو سره د عبدالخلیل نومي افغان وګړي جسد هم په بس کې افغانستان ته روان کړی شوی دی. عبدالخلیل چې د کراچۍ په زندان کې بندو او د دسمبر په 15مه د کراچۍ په سرکاري روغتون کې د ناروغ لکبلا ساور کړی و، خو بیا د هغه میرمن پریګل او یو لور هم په زندان کې بندو. خنن پریګل د خاوند مړې بیرته افغانستان ته وړې دي.
چې د عبدالخلیل جسد چې د 15 دسمبر په کراچۍ جنار غونټن کې ساور کړی و، هغه هم واپس افغانستان ته د دې بندیانو سره ولېګل.
منیزا کاکړ وایي چې د گاډو د کموالی له وجې یوازې د کراچۍ څخه خزي ماشومان او نارینه د زندانه لېګل دي. د حیدرآباد او کراچۍ څخه نور 200 او اتیشت افغانان به راتلونکي څو ورځو کې افغانستان ته ولېږلی شي. د کراچۍ څخه افغانان په داسې حال کې افغانستان ته لېږلی شوي دي چې په 1300 ورځو کې په ټولنیزو رسنیو او بیا په نړیواله رسنیو په دې سختې نیوکې شوي وي چې د سن په زندانونو کې بند افغان وګړو سره ښه چلند نه کیږي، خو د سن حکومت بیا دا تورونه رد کړي. بلخوا په کراچۍ کې د افغانستان طالبانو کونسلګرۍ استازي ګلودین بیگ بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د نیولې شو افغانانو بیرته هیواد ته په لېږلو کې دوی ورسره هم مرستي کړي او په زندانونو کې پاتې افغانان به ډېر زر ولېږي.
خو سلام کرینا نو و بس من لاله کسانو او بس دي سفر سي خپلم دلته دي جګه خصوصا ډېر مننه نو کو دا کسان روان شو نور راتل کسان ان شاء الله پاتې دي او راتل میاش کې هم ان شاء الله زی.
وکیل منیزا کاکړ وایي چې سخ کال د جولای په میاش کې د کراچۍ پولیسو د اسنادو نه لرلو په تور د افغانانو د نیولو لړۍ روانه کړې ده، او اوس هم د سن په زندانونو کې شاوخوا 800 افغانان بند دي، پدې کې خزي او ماشومان هم شامل دي. د کراچۍ په زندانونو کې بند افغان وګړو په اړه داسې راپورونه هم مخه تر غلي دي چې زیاتره ناروغ دي. بلخوا د جنوري په ومه د کراچۍ په زندان کې بند یو افغان ځوان رور حبیب خان بیا مشال لیډیو ته ویلي چې رور می د 15 میاشتې په زندان کې بند دي او سخت ناروغ دي.
افغانستان کې د لوګر اوسیدونکو ما دلته ما رور غلې دي 15 میاشتې شو چې زندان کې دي. دلته گزارې دي تانه والا نه ولې دي د باندې رور 15 میاشتې شو له اوس بیمار پروت دی پته جیل کې دی د باندې خپل بیماری لګیدل دی دانی دی پر مخ سره شو لاس نوړي چورر دا ډاکټر ته بوزو یا هغه کو 15 میاشتې نن او 2 میاشتې کله وای یو میاشت بعد تاریخ په تاریخ ما ترا کوي چې بده تاریخ باندې وځو او بس او تر نه پورې ورور دی په زندان کې دی.
د کراچۍ ترڅنګ په پاکستان کې وخت په وخت افغانان نیول کیږي، خو په سن کې بیا تیر کال د 2022 د جولای د میاشتې راهسې د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده، او تر اوسه شاوخوا 2000 افغانان پولیسو د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولې دي چې پکې شاوخوا 800 تر اوسه په زندانونو کې بند دي. په کراچۍ کې میشت افغانان بیا بیا دا تور لګوي چې پولیس قانوني میشت افغان کډوال هم نسی او پیسې ترې اخلي، خو د کراچۍ پولیسو دا تور رد کړي او وایي چې یوازې هغه افغانان نیول کیږي چې قانوني اسناد نه لري او بیا نیولې شوي افغانان عدالت زندان کې اچولې دي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
کراچی د پاکستان لوی ښار دی او زه نیاز علی خان لدې ښار تاسو ته پروانو چارو راپورونه جوړوم. مشال ریډیو اورئ چې له حالاتو خبر شي. زمنګ پرونه د سحر لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدلې شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان د شماریاتو اداره وای په هیواد کې د ګرانه شره 10% تر رسیدلې چې پکې د خوراکي توکو بای ډېر لوړې شوې دي. په دې کې د شلو کیلو د وړو بوجۍ نرخ له 1400 څخه 3000 روپو تر رسیدلې. بلخوا خلک وای ګرانه ډېر تنګ کړې دي او د سرکاري وړو اخیستلو لپاره ټوله ورځ په خدارونو کې ولاړ وي، خو د دې باوجود ورته نه ملاويږي. وفاقی حکومت وای د تحریک انصاف تیر حکومت د غلطو پالیسیو له وجې اقتصادي بحران سره مخامخ دی، خو تحریک انصاف ګوند بیا دا موقف لري چې موجوده اتحادی وفاقی حکومت دراتلو وروسته هیواد کې ګرانی زیاته شوه. تفصیل د شبیر احمد جان رپورت کې ورو.
روان کال 2023 کې د تیر کال په نسبت پاکستان کې د ګرانی شرحه نور هم سیوا شوې ده. د پاکستان د شماریاتو اداره یا پاکستان بیرو اف سټټیسټکس تر مخه د روزمره استعمالیدونکو او بنیادی خوراکي توکو نرخونه د زیاتېدو لړۍ په بر روانه ده او راتلونکو کې به هم دا سیوا کیږي. په خصوصي توګه د اړو وړو دالونو تیل چینو وخه او دغه ډول نور دا وخت خیبر پختونخوا کې د اړو غټ بحران په دې هم دی چې د شل کیلو اړو بوره تر 3000 رسیدلې، ولې سرکاري ارزان اړو د اتنی مساو پرځه 1500 تر رسیدلې ده. ام ولس وای د ګرانې لوجه نه اړو اخستل شي او نه نور خوراکي توکي. معتبر خان چې 50% کې د زړو پیژرنو کار کوي وای چې کور چلول ورته په دې ګرانې کې ډېر ګران شي وي دي.
دا شکاري چې بس مونږ خو دا چې دوړو ګرانی مرا ته ډېر زیات راغلي ده او دا چې سبزی مو شو دغه شو لکه یو شی مونږ شو غوخه خو د سره کور ته وړي نه شو. نو بس لاړ شو چرته نیمه تر وړو وړو راوالو یا د یا دړې راوالو
سرکاری ارزان اړوتا په قطار کې ولاړ سپینګری نثار کاکا وای چې روزانه کله اړوتا او کله غړوتا په قطارونو کې ولاړ وي، دیاړي هم ځای کی او کرایه بیا ولګي او بیا هم همدا سي لاړ شو.
روزانه دې وړو پسې خلک د لری لری نه سلسل 200 روپیا کوي ولګي په موټر سایکل راشي او ماخام بیا تش لاړ شي. یو تروڑم ورته نه ملاویږي او خپله دیاړیم زر زر روپیا ورځ آتا تصور روپیا ورځ قضا کی که غوړو له لاړ شي ناغي ورسره خپل هغه شپږ سو پیکج ورکی نو داغې نه موږ ته پیدا سه ملاویږي. که چینې له لاړ شي نو هغه به همدله په شناختې کارډ څلور تروړې ورسره به خپل ګن ملا ورکی. نو موږ دې لپاره دې ملک پیدا شو چې دا موږ دا حیثیت ته چې سپینګیری راځي او پلینډ کې ولاړې دلته ساره پورې بیا داسې تش لاړ شي کور ته داری اوقات 15 شپږ شپږ بچي او شپږ سوه روپیا ورځ باندې دا وړه دلته په شپږ سوه دوه وړه ورکوي او دا چې کوم دی په 800 باندې تروړه ردي په 1400 ورکوي. ولې موږ ګناه څه کړې ده؟ موږ د پاکستان باشنده دي.
د خیبر پښتونخوا د اړو د ملیونو مالکان وایي چې حکومت دوی ته 15000 میټریک ټنه کوټه د ورځې ورکوي، خو په صوبه کې د اړو استعمال د ورځې 15000 میټریک ټنه سیوا دی. دوی وایي چې له دغې وجې له نورو صوبو نه په ګرانه بیه په غنم اخیستو مجبور دي او که حکومت ورته سبسیډایزډ یا ارزان اړو ورنکړي نو د اړو بیه به روانه هفته کې له 3000 نه هم سیوا شي او ورسره به اړو ملاویدل هم ګران شي. خو بیا حکومتي چارواکي وایي چې دوی د خپلې کوټې 25% هم زیاته دغه میلیونو ته ورکوي، خو وایي هر یو سیز ګران شوی دی نو اړو هم دغه شان ګران شوی دی. د پاکستان بیرو اف سټیټسټک جنوري اړومبی هفته په خپل ویب سایټ فورکړې شمیرو کې ویلي چې تیر کال په نسبت روان کال ګرانیا کې تر 10% زیاتوالی راغلی دی، چې پکې د اړو په نرخونو کې تر 25%، د غنمو په نرخونو کې 10% او دغه ډول د وریجو تیلو چرګ غوښه دالونو میوو او سبزیانو کې هم زیاتوالی راغلی دی. خو دا وخت مرکز کې حکومت کوونکي د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې په مشرۍ اتحادی ګوندونه وایي چې تیر د پاکستان تحریک انصاف حکومت د غلطو پالیسیو له وجې ملک تا وخت د معاشي بحران ښکار دی، ولې پاکستان تحریک انصاف وار په وار تورونه تکراری چې موجود حکومت چې راغلی ملک په اقتصادي ستونزو سره مخ کړ دی او ګرانی هم سیوا کړې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر دریو بجو پورې موږ په دغو سپو تاسو موندلې شي. 2113 14500 او 15215 کیلو هرتز. د مازیګر له دریو د ماخام تر شپږو بجو پورې زموږ فریکوینسي ده 2113 15215 او 15880 کیلو هرتز.
د مشال ریډیو د رواني غړی نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې. اوس په موخه د زنو مهمو خبرونو لنډیستا. د جنوبی وزیرستان مرکز وانه کې د ولسی پاسون د سوري لاندې د امن لپاره احتجاجي پرلات نن په دریم ورځ هم دوام لري. د جنوري په شپږمه د پیل شوې د پرلات ګډونوالو حکومت ته د امنیت ټینګولو لپاره لس غوښتنې وړاندې کړې. وای چې په ډاډ ترلاسه کولو به یې پرلات ختموي. بلخوا د جنوبی وزیرستان ضلعي انتظامی چارواکي وای چې له پرلتوالو سره مذاکرات کوي او د امنیت لپاره به لا نور چټک ګامونه پورته کوي. د بنو په ډومیل سیمه کې پرون یو وسلوال برید کې یو پولیس والا وجل شوی او بل ژوبل شوی دی. د چارواکو په وینا وسلوالو د پولیسو په ګاډي هینډ ګرنیډ یا لاسي بم ورغورځولې او په تیښته بریالي شوي. تر اوسه د برید ذمواري چا نه ده منلې. هلته د پیښور د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې اچ سي ټي ډي پرون په سربند څنګو سیمه کې د څلورو وسلوالو د وژلو دا وکړې. وای چې د خفیه معلوماتو په اساس د عملیاتو کې یې له وژل شوو وسلوالو لاسي بمونه او وسلې هم ترلاسه کړې دي. وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د کراچۍ له زندانونو څخه پرون د ښځو او ماشومانو په ګډون خواوشا 300 افغانان خپل هیواد ته ستانه کړل شو. د افغانان د قانوني اسنادو نه لرلو په تور کراچۍ ښار کې نیول شوي وو چې عدالتونو یې د خوشي کولو او خپل هیواد ته ستنولو امر کړی. سلګونه نور افغان کډوال لا هم د پاکستان په زندانونو کې پراته دي. او اوس هم درته د مشال ریډیو په خبرونو کې د ژمنې سره سم هفتواره خبرونه تاندې هلې وړاندې کوو چې تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکارا فرخنده اسد جوړوي.
تاندې هلې د پښتنو خزل لپاره د مشال ریډیو اونیزه خبرونه تاندې هلې د هری جمعې او اتوار په ورځ ل مشال ریډیو دا تا نیلی پروگرام دی. زه فرخنده اسد پاکستان سوار کلی کوم. اوریدونکو په افغانستان کې د طالبان حکومت پر جینکو د اعلی تعلیم په حاصلولو بندیز اعلان کړی. دغه فیصله خلاف په خیبر پختونخوا بلوچستان کې هم مظاهره شوې دي. د تیرې اونۍ غونډې په دې پروگرام کې هم پر دې موضوع تاسو ته معلومات درکو. د پیښور پوهنتون زده کوونکو د ملي جمهوري غورځنګړو د افغان جنو په ملاتړ مظاهره کړې دي. د دسمبر په 26مه د پیښور پوهنتون زده کوونکو په پیښور او د ملي جمهوري غورځنګړو په مردان او ثوابي کې احتجاجونه وکړل. دوی په خپلو خبرو کې ویل چې باید جنکۍ د حمله کده هلکانو د تعلیم پوره حق ولري. په پیښور پوهنتون کې د مظاهره پر وخت یو واسطه کوونکی بشرا خان وای
هر چرته چې ده کنه تاسو به ریپرزنټیشن کوي چې د خزه اواز په هسپتالونو کې نوي چې د خزه اواز په سکولونو کې نوي چې خزه اواز په ګورنمنت کې نوي نو د هغه مسلې و اوم پاتې شي بیکاز د یو کس چې ده بل کس پر سوچ نشي کولی صرف هغه کس خپل خپل اواز ولې شي.
طالبانو د دسمبر په 6مه د نجونو لوړې زده کړې تر دویم اعلان پورې وزنډولي او د همدغې اونۍ په پیل کې په غیر سرکاري ادارو کې د ښځو کار هم منع اعلان کړ. په افغانستان کې طالبانو ته 2020 کال د اگست په 15مه کابل ونیو او خپل حکومت یې قائم کړ. دوی له هغې راهیسې نجونې له شپږم ټولګي پورته تعلیم ته نه پرېږدي. د جینکو لوړې زده کړې بندې کړي او ښځې په غیر دولتي ادارو کې له کاره منع کړي دي. همداراز یې پر ښځو مخ پټول جبري کړي او هغوی ته له نارینه محرم پرته له کوره د وتلو اجازت نشته. طالبان وایي دوی دا کارونه د شریعت له مخې کوي او په دې لړ کې د اسلامي هیوادونو هغه غوښتنې هم نه دي منلې چې وایي ښځو سره باید توپیري چلند بس کړي. اوریدونکو په پیښور کې په افغان کنسلګری کې د تعلیم اتاشي یلدا بازوان سره مې په دې اړه خبرې کړې دي او له هغې نه مې پوښتلې چې د طالبانو د حکومت د دغه فیصلې په اړه څه وایي.
سلامونه درناوی د مشال رادیو ټولو کارکونکو او ټولو اوریدونکو ته. دا چې څنګه تاسو وپوښتل چې د شپږم ټولګي نه پورته ښوونځي بند او اوس د پوهنتونونو د بندېدو اعلان شوی دی، د خوشینۍ خبر دی او ډېرې خوشینۍ کړي یو. دا چې د دې اثر به زمونږ د انجونو او د ټول افغانستان ملت د ژوند دا حسرات به تر صدیو صدیو پورې په دې باندې د وروسته پاتې کېدو او د دې تورې تیرو راخواروي. چون دا چې د شپږم ټولګي پورې ښوونځي بند وو او خلک په دې تمه وو چې نن دی سبا دی ښوونځي به پرانستل کېږي د انجونو پر مخ او اوس یې پوهنتونونه هم وتړل، نو دا ډېر د خوشینۍ خبر دی او د څه وخت نه چې مو دا خبر اورېدلی دی د ټولو انجونو ټولو مشرانو په ټولو کورنیو په ټول افغان ملت باندې بس یو تور د خفګان څادر راخور دی او مونږ ورځ په ورځ د تورو تیرو خواته ځو.
او یل دا تاسو داسې ګڼئ چې کینې څنګه کوم ګورو کنن په ایران کې د ښځو احتجاج و نړیواله بڼه خپل کړه، هغوی هلته کې په ټوله نړۍ کې د ایرانۍ خلکو د هغوی د حق لپاره نړیوالو مظاهرې هم وکړي، نو په افغانستان کې دا مسله چې موږ ورته ګورو نو دا داسې یو نړیوال شکل خپلولی شي.
لکه څنګه چې تاسو وپوښتل چې دا نړیواله بڼه، لکه څنګه چې په ایران کې مزاحمت نړیواله بڼه خپل کړه، دې نړیواله بڼه خپل کړې ده د ښځو په کار بندیز باندې، د په تعلیم باندې، د انجونو په ښوونځو باندې، په پوهنتونونو باندې. نړیوال ټول نړۍ په دې باندې خبرې کوي او ټول نړۍ نړیوالې اتحادیې په دې حق خپل ژوره خوشینی څرګنده کړې ده. لکه څنګه چې موږ وګورو انګلستان، جرمني، امریکا په پارلمانونو کې ډېر بحثونه شوي دي او حتی د لندن ښار په بس سټاپونو کې او په تم ځایونو کې په دې باندې خبرې شي او خوشینی څرګندېږي د خلکو دخوا. د انګلستان وزیر اعظم داسې نورو د نړۍ رهبرانو په دې حقله ژور خفګان ښکاره کړی دی، نو ټولې نړۍ په دې غږ کړی دی او د دې دپاره غږونه پورته کړي د افغانانو ښځو د حقوقو ورته کایل دی ټول انسانیت ټول بشریت.
یلدا تاسو څه فکر کوئ چې نړیوال هیوادونه په افغانستان کې د طالبان حکومت دې ته مجبورولی شي چې ګنې جنکۍ دې تعلیم ته پرېږدي او کار ته دې پرېږدي، آیا په دوی خپل دغه فیصلې واپس اخیستلی شي؟
که څنګه چې سرګند ده چې زمونږ هیواد ډېر جنګ ځپلی هیواد دی او په دغه شلو کالو کې وروسته د وروستو جنګونو نه زمونږ ټولو ولس دې ته مخ واړول چې یوازینۍ لار زمونږ د پرمختګ د تعلیم لار ده او ټولې انجونې وړکې ښوونځیو ته تلل. نو اوس وخت کې چې دا د دوی پر مخ باندې ښوونځي پوهنتونونه دا بند شو، نو اوس په خپل باندې که نړیوالې په دیو باندې ومني او د نړیوالو هڅې هم روانې دي، خو په خپله ولس هم دې ته تیار دی چې دو د دې دپاره پاڅون وکړي او د دې دپاره د خپلو اولادونو حق د دوی نه وغواړي. اول خدای چې باید چې د ولس سره څوک دومره ظلم دومره زیاتی ونه کړي چې د خپل د ولس بچی د آینده ته په نظر کې نه نیسي، نو همدغه ولس دی چې باید دغه فیصله بیرته واخلي. که دغه ولس ودرېده، ټول ولسونه راپورته شو، نو دو خامخا باید خپلې فیصلې بیرته واخلي. د ولس زور وایي د خدای زور دی، نو ولسونه ته آینده د ولسونو روښانه کېدل پکار دي، او د ولسونو هغه فیصلې چې ولسونه په دې باندې وس لګیا دي، او د ولس خلک په دې باندې ډیر بد اثر کړی دی، حتی تر دې پورې چې انجونو تاسو څرګنده ده انجونو خودکشي وکړي، انجونې دې ته هغه شوي چې دا څومره وخت شوی دی، دوسی کو شوي دي، روحي نارامه دي. ولسونه په دې باندې پوه دي چې زموږ د اولادونو آینده په څه روښانه کېدی شي. نو ولسونه که یو ځل ولسونو په دې دپاره راپورته شو، نو کله به هم یعنی هغه فیصلې شوې فیصلې به بیرته ماتې شي، او کله به هم هغه فیصلې دوام ونه مومي. خو ولس سره باید ښه وشي، د ولس سره جفا ونه شي، د ولس سره زیاتی ونه شي.
اوریدونکو، ما په دې اړه د بلوچستان د پښتون مېشتې سیمې ژوبنه د ښځو د سیاسي، کلتوري او ادبي تحریک واک ته یوې غړې بختور کلیوال سره هم خبرې کړې دي. نوموړي د طالبانو د دغه فیصلې په اړه راته وایي.
زه تر ټولو لمخه دلته اول خپل غمجن فکر لتا سره شیر کوم، چې کوم د جنکو د تعلیم په حواله، دوی په تعلیم سره کوم بندیز لګېدلې دي، داغه په حواله تر ټولو لمخه د علم د زده کړې په حواله. علم حاصلول پر هر انسان فرض دی، کارنر وی او کشزوی. دغه ځای زما مراد هم دادی چې شزه د ټولنې برخه ده، د ټولنې نیمه برخه د شزه ده، او دا هم منلې خبره ده چې شزه د انساني ټولنې بنسټ دی. دا په دې چې شزه هم مور ده، هم لور ده، هم میرمن ده، او په ټولنو کې د نسلونکو پالون کې او روزون کې هم شزه ده. زموږ په ټولنه کې ونس اومین الویز اومین. دلته زما اصل مقصد هم دا دی چې شزی ته نه د انسان په نظر قتل سوی دی، نه شزی ته حقوق ورکول سوی دی. اوس لکه زموږ په ګران افغانستان کې چې دا کم بندیز روان دی د تعلیم په حواله، د شزو د جنکو د تعلیم په حواله، په دې باندې نو کچیر دوی ځان ته د اسلام ټیکداران وایي، یا دوی وایي چې اسلامي جمهوریت چې کم دی هغه دغه دی. دلته نو زه دا هم ویلای سم چې دا خو جهالت.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ.
تاندې هلی
تعلیم د پاره سہولت نشته، د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او ژوند تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نه ټول میرمن را دي
15 سال زما د وادو شو، سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه نکاح نامې دې وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماجی کار کې دا وو کو ز خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کو.
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
اوریدونکو، موږ په دې پروګرام کې په دې اړه خبرې کوو چې په افغانستان کې پر جینکو د پوهنتونونو د تړلو فیصلې په اړه د پاکستان د پښتون مېشتو سیمو د بشري حقوقو فعالان او سیاستوالان سوای. ما په دې اړه د ژوباو له وزیرستانه د ځینو نجونو سره خبرې کړې دي. دوی را سره د دغه فیصلې په اړه خپل نظرونه داسې شریک کړي.
تاسو زمونږ بڼواله دي، زه د ژوب سیمې ځای خبرې کوم. نو نن زموږ تعلیم موضوع دی، تعلیم. نو تعلیم په اړه به زه له تاسو سره اوس خبرې وکم. تعلیم چې دی، دا د هر انسان بنیادی حق دی. دا موږ ته خپل خوږ مذهب او د بشري حقوقو نړیوالو قانون او د هیوادونو په اساسی قانون کې خوندي دي. پر تعلیم او خاص کر د جنکو پر تعلیم بندیزونه موږ هیڅ کله نه منو، او د دې لپاره به موږ کلک احتجاجونه د نړۍ په هر کونج کې کوو. د جنکو د تعلیم بندیزونه بلر او بر افغان ډیر شایسته کړي دي. زموږ د تعلیم شرح ډیره ټیټه وه، نو اوس به نور هم ټیټه شي.
السلام علیکم، زما نوم هم نوازیر دی، زه د وزیرستان سره تعلق ساتم. لکه څرنګه چې تاسو ته پته دا چې د امریکې او دا طالب په منځ کې دا دعا مذاکرات وشول، نو هغه کې دا خبره وشوه چې دا ګورمنټ په د طالب په لاس کې وي. اوس ګورمنټ دا طالب په لاس کې دی، نو طالب هیڅکله دا نه غواړي چې زه دا جنکۍ تعلیم د مخ ته لاړ شي. نو هغه هیڅکله دا نه غواړي چې فیمیل دا دومره مخ ته لاړ شي چې هغه تعلیم نه وکړي. اوس یې دا افغانستان په جنکۍ باندې خپل تعلیم بند کړی دی، هغه یې را بهر کړی دی د تعلیم نه. نو دا هغه اور یې اوس وزیرستان ته هم لګولی دی. نو دا خبره اوس خو هر چا ته پته ده چې وزیرستان چې کوم دی طالبان هلته ټول راغلی دي، نو چې هلته یې دا افغانستان کې دا اور لګولی دی، دا اور اوس وزیرستان ته هم ورچوي، هغه ته راغلی.
سلامونه، زه شافیا له ژوب خبرې کوم. زه نن د ښځینه او د تعلیم په حواله باندې یو څو خبرې کول غواړم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زموږ په ګران افغان وطن باندې داسې خلک راغلي دي چې له شپږمې ټولنې بعد دوی د نجونو پر کلنو پر یونیورسټیو پر کالجونو باندې پابندي لګولی ده. دوی دا وایي چې تعلیم د ښځې حق نه دی، ضرورت یې نه دی. نو زه دا وایم چې تعلیم پر هر انسان، پر هر مسلمان باندې فرض دی. تعلیم په انسان کې شعور پیدا کوي، پر راتلونکي وخت کې دا یو باشهوره خور، باشهوره میرمن، باشهوره مور جوړ سی.
بلخوا له افغانستانه د واک تحریک یو غړی سهیلا مومن راته وایي چې دغه فیصله دوی سخت پریشانه کړی دي.
زه دا فکر کوم کله چې یو ښځه زده کړه ونه کړي، پوهه ترلاسه نه کړي، نو هغه به څنګه د یوې بلې ښځې علاج وکړي؟ دوی له دې پریکړې نه مخکې دا فکر نه کوي چې زموږ خور او مور به چا ته ورزي د علاج لپاره. چې کله ته یو جلی پوهنتون ته نه پرېږدي، ښوونځي ته نه پرېږدي، دې ته نه پرېږدي چې هغه زده کړه وکړي، پوهه ترلاسه کړي او راتلونکي کې هغه د یوې بلې ښځې علاج وکړي، نو دوی دا فکر نه کوي چې دوی به چا ته ورزي دوی خور او مور. دوی باید دا فکر کړی وي، دوی باید دې ته متوجه شي چې کله یو جلی زده کړه ونه کړي، پوهه ترلاسه نه کړي، نو هغه به څنګه ډاکټر شي او څنګه به د یوې بلې ښځې علاج وکړي.
بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړي نیکت اورکسی وای تعلیم د هر انسان بنیادی حق دی او باید د افغان جنونو په زور روانه خستل شي.
زما خپل دا خیال دی چې افغانستان کې چې کوم د ماشومانو د تعلیم د فیمیل تعلیم په باره کې دی، نو دی خو لکه دا وای چې مونږه طالبان یو، طالب مطلب دا دی چې یو علم حاصل ولو والا کنه، طالب مطلب دا دی زه طالب نه دا مطلب اخلم، زه دهشتګرد نه اخلم. نو د طالب مطلب دا دی چې هغه د علم حاصلولو طالب دی کنه. نو زموږ پیغمبر علیه السلام هم خپل په فرمایلی دی چې تاسو ایجوکیشن د پاره کچین تتل غواړی نو هم تاسو تلی شئ. نو هغه زمانه کې هم چې دی نو چې کله به سکسان به لکه کفارو نه به گرفتار شو، نو حضور صلی الله علیه وسلم به هغې کې هغه خلق به یې اوټاکل چې چاله به سبق یا څه هغه به ورتلو، نو هغه هغې له به یې څلور څلور پنځه پنځه داسې ماشومان به یې هغه که چې تاسو دې باندې تعلیم زده کوي. نو تعلیم خو چې دی نو هغه بیسک یو ښځې د پاره او سړي د پاره هماغسې ضروري ده چې څنګه چې دی یو یعنی که سړي د پاره ضروري ده نو هماغسې ښځې د پاره ضروري ده. دا غیر اسلامي اقدام دی او دا غیر قانوني غیر آئینی اقدام دی.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نیشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابکوای طالبان غواړي چې افغانان د تعلیم د رڼا نه بې برخې وساتي.
چې په پاکستان او په افغانستان کې دواړه ټارګټ چې دی هغه پښتانه دي. بدقسمتی بیا زمونږ دلته دا ده چې وژلې کېږي پښتانه، خو بیا به دی خبره کوي چې په پاکستان کې دهشتګردي نه، پاکستان کې خو پنجاب هم د پاره کروڑ دغه آبادی ده، هلته دا ګډزم نشته. پنجاب چې دی هغه داسې ده لکه ځان له چپل ملک بل ملک، او د پښتنو دا خاوره د لر او بر چې ده چې پښتونخوا هم دغې پرخه ده، دا لګي داسې چې دا بل ملک. دغې وجه دا ده، یعنی تاسو سوچ کوئ چې په جنډای کلمه لیکلی د کلمه او په پرختو ګور زو ته ځکه پرختي وام چې لکه زمام کور کې لور دار شړې لور خور لري اوس په لونو خويندو باندې میندو باندې د تعلیم دروازې بندول چې الله حکم کړی چې دا تعلیم په سړیم فرض دی او په خزم فرض دی اوس دا حیواني اقدامات روان دي دا غرض روان دي ته مې رځ نه چې په افغانستان کې دا جمهوریت ولسی واک چې دی هغه د ټوپک په لاس بل چاله ورکو
او بابک سپتا سودی تسنګ ګوري لکه په افغانستان کې دا سویمه فیصله ده چې د خزو پر ضد باندې روانه ده کنه د تعلیم نه د کار نه دوی منکړل شوی دي نو تاسو د نړیوالو دی رد عمل ته یا د افغانستان گاونډي هیوادونو رد عمل ته څنګه ګوري یا
یعنی دا ډیر زیاته عجیب خبره چې 1350 کال نه پتی منطقه کې پښتانو پسکروټو ژوندون کوي خو نه د مسلمانانو ترس راغې نه په تبلیغ د مشرانو ترس راغې نه په د خانقاهې د امام ترس راغې نه په دنیا کې چې د انسانیت ته د امن علمبردار دي نه په دا غي ترس راغې نه پې د گاونډي پاکستان ترس راغې نه پې د جماعت د امامانو ترس راغې نه پې د مدرسو د محتممانو ترس راغې یعنی تاسو ګورئ چې دا یو داسې علمیه ده چې دا پښتانه یعنی دور خو به څوک زناور هم ونه وژني یعنی دور خو به څوک زناور هم تنگ نه کړي لکه دا پښتانه چې په کم حد باندې تنگ کړو کم حد باندې تنگ کړو دا عمل چې دی دا غیر انساني دی دا غیر انساني دی او په کاردار چې دا علماء ټول خاموش دي
دا تان دی هلی پروگرام دی او تاسو مشال ریډیو ته غږی اوریدونکو نړیوالو هیباتونو هم پر طالبانو غږ کړی چې خپل دغه فیصله دی بیرته واخلي د افغانستان په تیر جمهوری نظام کې د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن کمشنر او بیان شکر الله مشکور وای ملګرو ملتونو او ځینو نورو ادارو له طالبانو غوښتي چې خپل دغه فیصله واپس واخلي خو دا چې آیا دا به په نږدې راتلونکو کې ممکن وي کنه په اړه یې شکر الله مشکور وای
پر افغان جنو او میرمنو باندې طالبانو لخوا ورستي محدودیتونه د بشری حقوقو څخه ښکارا سرغړونه ده دغه پریکړه د اسلام سره کاملا په ټکر کې ده دغه پریکړه لمخې د خزو د کار حق د تعلیم حق د هغوی د برابر د برابرۍ حق او همدارنګه د بشري حقوقو له اړخه د ازادۍ حق کاملا نقض شوی ده په دې تړاو د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د اسلامي کانفرنس سازمان د بشري حقوقو نړیوالو میکانیزمونو د اسلامي عالمانو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې حقوق دانانو پوهانو او د افغانستان په داخل کې نارینه او خزینه او د دې اقداماتو په وړاندې توند خبرګونونه خودلی او د پکلکو ټکو غندل او د دې شک نشته دی چې دغه پریکړه نه یوازې د بشري حقوقو له اصول سره پټکر کې ده بلکې د اسلام د مقدس دین له اصول او مقررات سره کاملا پټکر کې ده
او ریدونکو ما په دې اړه د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلایا سره هم خبرې کړې دي او د هغه نه مې پوښتلي چې زموږ مذهب اسلام د جنکو د تعلیم په اړه سوای
ډیر ښه سوال دی اسلام خو چرته هم زنانا د تعلیم نه منع کړی نه دی او تعلیم ډیر لازم ګرځولې ده نو افغانستان کې حکومت دا فیصله شوی ده دا یقینا چې د دوی د معاشرتی حالاتو د دباو په نتیجه کې خوبای کو مذهب د دې سره څه تعلق نشته
او قبلایا صاحب تاسو ته خبرې به په لر او بر کې پښتانه اوري کنه نو تاسو په دې اړه څه پیغام ورکوي
او دا پیغام دی چې اسلام د تعلیم ډېر لوی اهمیت بیان کړی دی اسلامي تاریخ او په معاشرت کې همیشا د نارینه او سره د زنانه او د تعلیم هم ډېر اهتمام شوی دی نو دا په نن وخت کې هم جاری ساتل پکار دي او د یو ښه تربیت سره د زنانه او تعلیم هم عام کول پکار دي که یو زنانه په کور کې تعلیم یافته وي نو ټول خاندان ټوله کورنۍ هغه ښه تربیت او ښه تعلیم لپاره مخ په وړاندې روانه شي
اوریدونکو د تاندې هلي پروګرام په دې ځای ختمي کې د دې اونۍ په پروګرام کې مونږ تاسو ته معلومات ورکول چې په
افغانستان کې د طالبانو حکومت پر جنکو د اعلی تعلیم په حاصلولو بندیز اعلان کړی. د دغه فیصله خلاف په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې هم مظاهره شوې او دغه فیصله په نړیواله سطح غندل شوې ده. اوس زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم. ته خدای په امان.